سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سرلور په جوشه تاسو ازادي رو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت غبرګون راپارول دي. له ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقونو سره وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورهم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د استول په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته سل کېږي. د کابل په شکر د رولسوالۍ کې د شاواروز بند پرانستل شو. بختر خبر اژانس چې طالبان اداره کوي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاواروز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې څنګه راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حملو د خطر زنګونه وغږیدله او د پلازمینه کې په ځینو سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حملو خبرداری په کیپ جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واوریدل شو. د کیپ د پوځي ادارې مشر ویل چې د دې خرپې و ناحیه د توغندیو چرې هم را پریوتې دي. ورستای خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال در رسیدو په بیا د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروتوي ودونو لنور مخ کې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه 3 مخ کې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی خار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شبي ته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا په اور لوبي پیل شي. تاسو د ورځې په استرالیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی ښار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. پر وخاند پاکستانی پاوز د عملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکي سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نادولتي موسسو کې د ښځو کاربندي څخه خبرګونونه.
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا.
دغه دوا د سلوش پیټو کې د کله لپاره روغتي تاسو لپاره برابر شي ودی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د وخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبانو د کورنۍ دوه چارور سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتل چې د خبرو موضوع واخان هم بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان ولس مشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په واخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه تود کړي. په ډېر تفصيل لفرشتي ساکس خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایوشینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آیس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په دا سال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملی په اړه په ټولنیزو رسنیو کې واضح خبرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخبارات رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قومندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی وصل شو دی. سلامونه فاطمی، سه وخت په خیر کړه. ته وایي چې دا وضعي څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته احمد زی سیب او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکاره خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هغه خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې ما ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکایان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دې دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دې دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره دی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل. دغه چې د کم از کم زی زرا کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کوم یو دیژیمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تګ هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ترنینګ شوي او تجربه شوي دی دی سیمې نه الته تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی
بله خوب فاطمی صاحب دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه واز وروسته د کورنۍ چار سر برس وزیر سراج الدین قنی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دغه په داسې حال کې چې د دې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخبارات رئیس تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلې دي دا د دې ښکارندوی نه کوي چې ختم دلته په منځ کې یو کومه مسله شته چې دغه لید کاته تبادله شي دي سره
کې دې چې پاکستان لپاره دې چې دغه خبر ته لک تخفیات ورکي دې د استخباراتي مشبتلې ته تاجکستان سره وګوري ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره خنې دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نور ګروپونو تر شا ولاړم دي او د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې د تیر یو کال کې کېدلې په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو نو دا کېدې چې دوی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړي مګما دوی کولای شي چې دلته کامیاب شي د کوم اهداف ته ورسیږي زه فکر نه کوم ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه دا اقدام نشي کولای چې پاکستان ته ډالر ورکړي او پاکستان دومره په اسانۍ ډالر نشي د کولای شي د پری کې خپل حساب کړي هلته د چینایانو خپل په منځ کې د چینایان داشي اجازه نه ورکي په لحاظ دا کېدی شي یو کوشش وسي مګر حقیقت سره لاره نه لري او د سراج الدین قنی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق و د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري امارت اسلامي یو نوی ښار دی غواړي هلته جوړ کړي یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي او خلک هلته میشته کې ځکه چې هلته خلک هم نشته تاسو معلوم دی چې ټول نفوس دی واخان ولس زره کسان دي هغه ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي نو د دې لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد چې هلته لاړه کم از کم لس دولس ورځې هلته تیرې کړې سیمې وکتله خلکو سره وکتل په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې او هغه سیمه په حساب د دوی کنټرول لاندې ده او اوس هم دوی به پس دغه خبرو نه هلته خپل د ترسد او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولي دي سیمه د دوی د په حساب د هوایی هلیکوپټر د په ذریعه باندې هم سارلې ده که دا اطمینان دوی ورکوي چې هلته سیمه کې کوم داسې کوم حرکت نشته دی دا کوم خبره چې وي صرف د تر پروپاګند هدف پورې کمتغه نه لري او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي په لحاظ دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي
بله اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات ځپل شوی دی تمره دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول شي ځکه دا یو ستراتیژیک موقعیت دی تاجکستان لپاره د افغانستان لپاره پاکستان لپاره په خصوص به منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره څومره د امنیت د ساتل په برخه کې د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي ځکه چې سر نه تنا کار نه کوي او مړ کیږي په لحاظ دا د ډېر حیاتی لار ده د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي ځکه چې ممکنه ده دا وان بیلټ روډ کې اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي ځکه چې جریانات هم د بلخوش د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګورئ دا جنگ به نور هم تشدید شي د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي نو د دې لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته منځنۍ آسیا ته هم داسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغه کومک غوښتنه او د هغه اړین هم تاسو د تازه خبرونه اوریدلی 50 کیلومتر چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ذکر دی کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې تر دغه کیږي چنان به د اغړینه او افغانستان حکومت به دی غړنه د سړک په خولو کار هم شروع کی او د کې دی شل تخپل نظامی پوسټي او د اضافه کی د سود پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخاوني
ډیر زیاته مننه چون د صفات می سبد چې موږ سره مو بس کو مننه د چارجانو کې خغلې سید بلال احمد فاطمه چې موږ سره مرکه وکړه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام لکرام په راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدی خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خوځو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړی شي خو په خبري او ستري دا ورتیا خستل شوی. په راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاری ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر سلور شپېته سلنه او خو اوس دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخایني ولیده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخي آن د ښځو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا کړه غیر اسلامي او انساني د زکه کې یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست خځه یو که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کارونه کی نو دغه د ژوند ضرورتونه د کمی لاري نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینا کابل کې میشته یو بل مرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوې د خزو په کار د طالبانو بندیزونو ډیره هغه کورنۍ چې سرپرستانی خځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دیر که زما پا چیر دیر داس مرمن همشته چی دی کورنه سرپرستانی دی او پا کار دی طالبان دی بندیز لامالا لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی پریکلی پا کولو سر اصلا دی خوزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خوزو منکول دی خوزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی تغییزی کردی
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې سلویخت سلنه خزینه کارکونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی ښیي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفی اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 15 سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې 29 د ښځو د زده کړو برخې سخت اغیزمنې کړي. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاو. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وي. که څومره طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وزنډول او یا هم بند کړل خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خیسته بلکې لا یې پر ښځو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
2023 میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیری خلونو کې خلک د 2023 کال در رسیدو په بیا جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونی کې چې وخت له نیویورک څخه 3 ساعته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړول دی. نوره په دې اړه نور تفصیل پرپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولیږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 190 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلې وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو ربع یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 2 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سختې زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روزګان ولایت د روغتیا مرسته پراختیا د 15,000 ډالر په ارزښت بي وسایل او درمل د 3 شپېته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د 3 شپېته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15,000 امریکایي ډالر په ارزښت بي وسایل او درمل ورکړل شول. یادې مرستې د AHDS غیر دولتي انجو په تخنیکي ملاتړ په روغتیا کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سوه. دغه مرسته په 3 شپېته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل سوه، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې په اړه وایي:
دغه دوا د سلور شپې تو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسوات لپاره برابر شوی دی چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ دی، یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچسیانو لپاره او بلاخره هل پوسټونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دی، ان شاء الله موږ به لیکو.
د اورزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خو شو د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د څه صحیح استفاده وسی، یعنی موږ د دې شر مخکم توجه سیوی د خوغه څخه صحیح استفاده نه سوي، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیاي مرکزونه کې به ان شاء الله د ډیره حدا پورې بداسون زی حل سي، خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې، یعنی د ډیره پورې بداه، یعنی هغه خلک چې د ډیره پورې د دې مرکز څخه به برخه وي، یعنی د دې ولایتي روغتونو پر دې رسیدګي نس وکول او فعال الته فسحه کې د سی روغتونو چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر شته وای دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخري پر خپل تازه باندې اضافه وکم نه پکې، ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. پوسوله دا ډیر خدای دې خیر ورکړي، ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو به خې ګټه کوي، ولا غو وس نه لري چې ته ایران یې پوسوله. نو دا نو دا ډیر شته وای دی، ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي، نو بس موږ د پاره ډیر ګټه.
دا اورزګان ولایت هوسیدونکو وای چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نور مرستي هم تر سره سي. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیاي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیاي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیاي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسي مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده، او دی به د خلکو لپاره د روغتیاي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
حسمزو. آزادی رادیو ته سره غلی پیغام نور
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته دلته د ایران حکومت ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جنې اخی دا ولې جنې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکړي، هم پر ویزه مصرف وکړي، یوازې ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورټ چيري دا ولي ورشيدي دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی، موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایل ټلیفونونه د پاره زو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغنداد ولسوالی کرتو د علاقې د کاری د کلی اوسیدونکو یم. زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي، موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، سوار سو دفتر ته وستاسو پیسې کزولې دي، بانکي جهاني کزولې دي، او که ستاسو پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کشلې دي، تکلیفونه کړي دي، په چاند پسې دي، نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ژغ نه اوري، موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېر ډېر مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د 15 دقیقې خبرونه درته هم لرو. خوش خبرونه.